خوشحال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم سر نجیب عامر مو په ونه خبرونه کې هر کله کوم سمونګ لپاره غوړې د تاسو د سحر اته وجه شوې د چته خبر د ګرمې په دسو بجو سره سمون پرې په دې یو ساته خبري غړې کې به لا بل رپورټونه ځای وکړ شوې چې د خبر نور څه به غوړې د خبر نو احمد شاه زمیر سره په استودیو کې د مایک راته سپارم تاسو ته خبر نو
لمړی د خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا حکومت د جماعتونو ملا امامان ته د میاشتې پر سر د 10,000 روپۍ وظیفه ورکول پیل کړی دی. د طالبان لخوا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخنیوي پریکړې توند غبرګونونه راپارولې دي. او مسکو ویلي چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان شړي. وز د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبا کې د جماعتونو ملا امامان ته د میاشتې پر سر د 10,000 روپۍ وظیفه ورکول پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر زیولا بنګش پرون مشال راډیو ته وویل چې د مارچ پر 28 د کوټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 600 خطیبانو ته د وظیفه ورکولو چارې بشپړ کړې. نوموړي ډاډ وښود چې حکومت به ملا امامان ته د وظیفه ورکولو پروګرام جاري ساتي.
هر تین مہینے بعد ہوتا 30,000 روپیے رسیو کم چا ودا رجسٹریشن شوی دے محکمہ اوقاف سرا واغی پھول تا دا پیسے حکومت طرف تا ملوی دا نے سیرا بدا یو زلو شی بیا بدن ایدا کنٹینیو پروسس دے
ځینو حکومت مخالفه ګوندونو پر دې پروګرام نیوکه کړې وای چې حکومت د ملا امامانو د مالی مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټه پورته کول غواړي. خو د سیمې ځینې دینی عالمان بیا د حکومت لخوا د اړمنو ملا امامانو لاسنیوی یو شی اقدام بولي او زیاتوي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقل بنیادونو وسی. تاکه سوي چې نو د پاکستان سپریم کورټ دغه صدرتي ریفرنس اوریدنه کوي په کوم چې مرکزی حکومت د آئین د دروش پته ای ماده د وضاحت کول غوښتنه کړې ده. د آئین دا ماده خپل ګوند سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کول په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو پاړه ده. د صدرتي ریفرنس اوریدنه لپاره د سپریم کورټ 15 لارجر بینچ یا لوی جرګګۍ جوړه سوي چې مشري چیف جسټیس عمر عطا بندیال کوي. خو پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو د حکومت لخوا په سپریم کورټ د دې مقدمې پر وړاندې کولو نیوکه کړې او ویلي دي چې دا معاملہ د اپوزیشن لخوا پر وزیر اعظم عمران خان د بې باوري تحریک جمع کولو وروسته وړاندې شوې ده. حکومت مخالف غوندونو پر وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک د مارچ پر 8 د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې جمع کړ او په دغه اړه د قومي اسمبلی غونډه د مارچ پر 15 نیټه اوربلل شوې ده. ارپایټولین په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړې ویلې دي چې د طالبانو د اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. ارپایټ اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې له طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساسات ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان نجونې ښځې الکوان او سړي ښوونځي ته ستانه شي. د طالبان حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د مارچ پر 28 د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړل شوي ټول شوونځي پرانیزي. خو پرونې د دوه شوونځي تړل بیا وغځول. د طالبان د تعلیم وزارت ویلي چې دا شوونځي به هله پرانیستل کیږي چې اسلامي قوانینو سره سم پلان ورته جوړ شي. کرملین ویلي چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران د واشنگتن د هغه اقدام په غبرګون کې شړي چې د روان میاشتې په لومړیو کې یې په امریکا کې میشت په ملګرو ملتونو کې 12 روسي سفارتکاران شړلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پرون یې په مسکو کې د امریکایي سفارتي ماموریت مشر وزارت ته وربللی وو او هغه ته دوه امریکایي سفارتکارانو نوملړ ورکړ چې مسکو ناخوښه کسان اعلان کړي دي. یاد وزارت د امریکایي سفارتکارانو شمېر نه دی په ډاګه کړی. تر دې وړاندې د فبروري پر 28 واشنگتن په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفارتي عملی 12 غړو ته امر کړی وو چې د مارچ تر 8 د امریکا څخه ووځي. پر دغه سفارتکارانو تور پورې سوي چې دوی استخباراتي کارکونکي دي او په جاسوسي فعالیتونو کې شکیل دي. په نیوزیلند کې د شوډ نړیوال کرکټ جام 50 اوریز سیالیو کې نن انګلستان پاکستان ته په 9 وکټونو ماتې ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 24 اوور کې ټول لوبغاړي تر 115 منډو جوړولو وروسته آوټ شول. په جواب کې انګلستان په شلم اوور کې یوازې د یوې لوبغاړي په سوځېدو هدف ترلاسه کړ او لوبه یې وګټله. په نیوزیلند کې روان د نړیوال جام کې اته لوبډلې برخه اخلي او په لوبه د اپریل پر 3 نیټه کیږي. تر دې دمه په پوینټس ټیبل کې آسترالیا لومړی او پاکستان وروستی مقام لري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی و چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبري غړي ځنې مهم رپورټونه دادي. د خیبر پښتونخوا حکومت د جمعتونو ملا امامانو ته میاشتنی وظیفه ورکوي. په اړه یې د پېښور مولانا ارشد علي مشال لړیو ته وویل،
کچرې دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وي نو بیا خو ډېره بهتره ده، او کچرې نه سي او سیاسي هغه وي د مذهب نوم به استعمالوي.
د خیبر پښتونخوا په اتلسو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندې لوی جلسې روانې دي، خو له انتخاباتو یو ناهیلی کس مشال لړیو ته وویل،
نو به دا بلدیاتي الیکشن چې کوم دی ماته ماشي یو کیل ښکارېږي، او ځکه چې په دې ملک کې چې کوم زمینی حقایق دي هغه زمینی حقایق 70 ساله پورې موږ په سترګو باندې څه ونه لیدو.
پښتونخوا بلډ بینک په کوټه کې 12 ورځنی کیمپ لګولې دی. نن د ټی بی یا نری رنس نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم رپورټ لرو، او د ګڼو نورو رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واورئ چې په خوست کې پرون نوې تعلیمي کال پیل شو. یو زده کوونکی مشال لړیو ته وویل،
د معرب د رئیس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د لیسو زده کوونکو ته ډیره توجه وکړي، هغه که د کتابونو په برخه کې ده، هغه که د استادانو په برخه کې ده.
دا نور رپورټونه په دې خبرې ګړې کې اورېدل شي. بدرګه موکړه وسم د خبرونه لمړی رپورت. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جمعتونو ملا امامانو ته د میاشتنیو وظیفو ورکول پیل کړی دی. د کوارټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر او په صوبایي اسمبلی کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی زیولا بنګه شوی چې روانه اونۍ یې په دې ضلع کې 600 خطیبانو ته وظیفې ورکړې دي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ پر دې پروګرام نیوکې کوي او وایي چې حکومت د ملا امامانو د مالي مرستو په ترڅ کې سیاسي ګټې پورته کول غواړي. د سیمې ځینې دینی عالمان بیا د حکومت لخوا د اړمنو ملا امامانو لاسنیوی یو ښه اقدام بولي، خو زیاتوي چې دا کار باید له سیاسي اهدافو پاک او پر مستقلو بنیادونو وشي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچانه.
د کوارټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې ډی ډیک مشر او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ضیاءالله بنګش د مارچ پر 23 مشال ریډیو ته وویل، حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د جماعتونو هغو ملا امامانو ته چې د اوقافو له محکمې سره راجستر دي د میاشتې په سر د 100 روپو ورکول پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه، د مارچ پر 23 د کوارټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 600 خطیبانو ته د وظیفو ورکولو چارې بشپړې کړې.
هر جماعت کم علماء کرام تھا 10,000 روپے وظائف مقرر شی ہوئے. لاسٹ 3 مہینے والا تقریباً 30,000 روپے چیکنا کوہاٹ کے 600 کسانوں تک مدد چیکنا ویر کو بائی ہینڈ آئی تم ویر کو اور دا ہر 3 مہینے بعد ہوتا 30,000 روپے رسیو کم چا والا رجسٹریشن شوے دے محکمہ اوقاف سرا واغی تو تھا دا پیسے حکومت طرف سے ملے وی کمنس کے اور کے چونکہ کورونا حالات کلرا دن بیا ٹائم کے حکومت فنڈنگ مننگ مسئلے جڑے شوے د دې بجټ کې به دا شی دوباره اناونس شو. دا نه زیاره به دا یو زلو شی به باندې دا کنټینیو پروسس دی.
پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانې د مارچ پر 23 په یو رپورٹ کې ویلي، د خیبر پختونخوا حکومت د جماعتونو پر ملا امامانو د میاشتنیو اعزازیو ویشلو لپاره د روان مالی کال په بودیجه کې 2.6 ارب روپے بیل کړی دي. د رپورٹ تر مخه دا پیسې به د 40,655 خطیبانو تر څنګ په صوبه کې د میشتو لګکیو مشرانو ته هم ورکول کیږي. په رپورٹ کې همداراز راغلی، حکومت تر دې د ما پر 2,613 ملا امامانو او د پام وړ شمیر اقلیتي مشرانو د 80 میلیونه روپو په اندازه مالی مرستې ویشلې دي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف پر ملا امامانو د مالی مرستو ویشلو پروسه په داسې وخت کې تیزه کړې چې له یوې خوا د مارچ پر 1 د دې صوبې په 13 ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې کیږي، نو بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د مشر او د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. همدې موضوع ته په اشاره په پیښور کې د جامعه اشرفیه محتمم مولانا ارشد علي قریشی د مارچ پر 23 مشال لیډو ته وویل، د ملا امامانو لپاره د حکومتي اعزازیو خبره تر ډیره نمایشي او سیاسي ده.
عبادتګاهونه چې څومره دي، جماعتونه دي، مدارس دي، نو د دې سرپرستی کول یا دې عبادتګاهونو سره وابسته چې کوم خلک وي نو د هغوی د ضرورتو خیال ساتل دا خو د ریاست ذمہ داری ده. کچرې دا په خلوص نیت باندې حکومت دا اقدام وي نو بیا خو ډیره بهتره ده، او کچرې نه سي او سیاسي هغه وي د مذهب نوم بدای استعمالي او د دې بسنه د مونږ بیا باغ باندې کوي. زما خل اکثر خلکو دا ریفیوز کړي هم دي چې یو سیاسي تور باندې اخباراتو کې او په میډیا کې وینا راشي. دادا جی حکومت خپل کارندگانو په ذریعه سره جماعتونو چې کوم ائمه دي نو دا غي نمونه لیکلی دی لیکن هغه نفس بیا څه پته نه ده لګیدلی.
د ملکن ډویژن لپاره د وفاق المدارس العربیه کوارډینیټر د سوات مولانا صدیق احمد بیا له ملا مېمانو سره د حکومتي مرستو د پروګرام ستاینه کوي، خو دوی هم وایي چې دا کار باید سیاسي اړخ ونه لري.
دا خو زمونږ صوبائی حکومت د ډیر وړاندې نه د دې اعلان کړو، بیا یې په امامانو صاحبانو په بینکونو کې اکاؤنټونه هم کلو کړل، خو تر اوسه پورې په هغې باندې هیڅ قسمه عمل درآمد نه و شوی. اوس دوی اعلان کړی دی، نو په داسې موقع باندې دا اعلان یقیناً دا خبره هم د سیاسي جماعتونو قابل غور ده چې بایي آیا دا ته د سیاسي رشوت په طور باندې استعمالې دا پیسې دا خو ته محکم ورکولی شوې. خو بهرحال اوس هم کو کې نو خبره ده، بعضې علما به دسي چې هغه حقیقتا ضرورتمند دي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیا وایي د ملا امامانو لپاره د اعزازیو تر مقررولو هم زیاته اهمه موضوع د جماعتونو او دینی مدرسو غیر سیاسي کول دي.
ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې اغوستل پکار وو، ځکه چې د سرکار د طرف نه چې پیسې اوزي ظاهره خبره ده دا بیا د سرکار ملازمان ګڼل شي، نو دا په مستقلو بنیادونو باندې د سرکار ملازمت کوي او کنا دا دوی یو سیاسي مقصد لپاره استعمالول غواړي. دا دینی مرکزونه د سیاست لپاره استعمالېږي، په کاردار چې دا غیم مخنیوي وشي. دا جماعتونه خود سرکار ملکیت نه لري، دا خود اولس ملکیت ته، یعنی اولس مکه ورکړې دي، اولس جماعتونه جوړ کړې دي، اولس خصمانه کوي سره د امام د تنخواه یا د امام د اړې. نو عوامي نېشنل پارټي دا غني چې داسې قسم لا جذباتي سیاسي منصوبه د خزانه د پیسې زیاده.
د کوارډ د ډی ډیک چیرمن او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له همدې سیمې د تحریک انصاف غړي ضیاء الله بنگش له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملا امامانو لپاره د حکومت د میاشتنۍ وظیفو پر پروګرام د اپوزیشن نیوکې رد کړې. د وویل د سیاست هدف یې د خلکو په تیره د ټولنې د اړمنو کسانو خدمت کول دي. په عین وخت کې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې ښایي له جمعیت علما اسلام فیډلې سره اړه لرونکو ملا امامانو وار له مخه له حکومتي وظیفو اخیستلو انکار کړی دی. دې ډلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت چپه کولو لپاره وخت په وخت لانګ مارچونه کړي او اوسمهال د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې حکومت مخالفه مبارزه مخته وړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د خیبر ضلع ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج ضلع پولیسو ته په یو لیګل شوی لیک کې ویلي چې په دې ضلع کې د جسټس آف پیس اختیارات یوازې عدالتونه کارولی شي او انتظامی چارواکي دا واک نه لري چې پولیسو ته د ایف آی آر درج کولو امر وکړي او بیا هم نور عدالتي قوانین عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو څانګې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې آساني پیدا کړي. خو قانون پوهان بیا وایي چې د آئین د 15مې مادې سی آر پی سی لاندې یوازې سیشن جج مجاز دی چې د جسټس آف پیس واک وکاروي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د 15مې آئینی بدلون لاندې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ټول صوبایي او وفاقي قوانین عملي شوي او د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټس یا ضلعي عدالتونه جوړ شوي او فعال دي. ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د مارچ په 21مه د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډي پي او محمد عمران ته یو لیک استولی او پاغې کې ورته واضح کړی چې په دې ضلع کې عدالتي اختیارات یوازې ضلعي عدالتونه کارولی شي، یعنی کوم انتظامی افسر د دې مجاز نه دی چې پولیسو ته د یو درخواست کوونکي په وینا د چا په ضد اف آی آر درج کولو امر وکړي. که پولیس د چا اف آی آر نه درج کوي نو عدالت به په خپل د جسټس آف پیس اختیارات کارولی شي او پولیسو ته امر کولی شي چې اف آی آر درج کړي. په خیبر کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی مشال ریډیو ته د دغه قوانینو وضاحت صدا سره کوي.
سی آر پی سی دفعه 25 یا سیکشن 25 چې وګوره پاغه کې د جسټس آف د پیس یو کوالیفیکیشن دی چې دا به د متعلقه ضلع یا د متعلقه علاقې چې د کم ټریټوریل جورسډیکشن دی دا هغه کې به دا سیشن جج وي بطور سیشن جج، بیا د جسټس آف د پیس سره یا بطور سیشن جج چې دی کله امپاور شي د سره بیا نور اختیارات دي چې دا د خپل پاور ډیلیګیټ کوي شي اډیشنل سیشن جج ته. بیوروکریسي دا په خامخا په سنه اسه طریقه باندې دلته بلد دي چې دی په دغه مرج ډیسټریکټ کې ځان ته بیا هم اختیارات ګوري او چې چرتا دیتا سمون خوری او سگنجائش وینو اغل پل خی اختیارات گوری.
ایڈوکیٹ فرهاد اپریدی زیاد اکڑا چی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈی پی او تا اخکار لیکلی چی پولیس یوازی دا عدالت پو وینا زنی کارونا تر سرکولو تا پابندی.
نو تاسو که دا سیشن جج سیب لیٹر او گوری دے ڈی پی او تا یا پولیسو تا دا کڑے دے کنوے کڑے دے زکا چی دا پولیسو اختیارات تینو اغا وی چی زب بطور جسٹس آف دا پیس دلتا کار کوما او دغه اختیارات هیڅ څوک زمانه بغیر نشي استعمالولې. نو مطلب د خبرې دا چې تاسو د بل چا په ډایرکشن چرته تفتیش کې یا په اف آی آر درج کولو یا نه درج کولو کې کار ونه کوي، ځکه چې قانونا دا د سول اختیارات دا د سیشن جج کې دي شي. نو ما په خیال چې سیشن جج سه په دغه ځای کې معقول دی او ډیر یو مستند دغه کړی دی او هغه خبرداري په دې خاطر ورکړی دی چې سبا سه نه چرته په ډی سي یا دفتر کې کاروایی شروع نشي او خلک درخواست سونه یو نسی چې اف آی آر نه کیږي او نه کیږي او تفتیشونه بدل کرا بدل کا. نو په دغه خاطر باندې دا وضاحت ضروری و چې د دفعه 25 لاندې سی آر پی سی یا د کریمینل پروسیجر کوډ هم د دغه 22 بینه بعد دفعه 25 راځي دا غی لاندې صرف سیشن جج امپاور کې دی شي بطور جسټس اف د پیس بل یو اتارټی نشي کېده.
دا په داسې حال کې دا چې وونه وړاندې د خیبر پختونخوا هوم ان ټرایبل افیرز محکمې یو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې دوی په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د آئین د 22 اے سی آر پی سی لاندې د پیس اف جسټس اختیارات ورکول غواړي چې هلته د خلکو ترمنځ د لانجو په هواري کې اساني پیدا کړي او په عدالتونو باندې بوج راکم کړي. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته ډیپټي کمشنرانو په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو کونسلونه هم جوړ شوي او دې لپاره باقاعده په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازی شوي، یعنی دې کونسل ته دوه فریقین په خپله خوښه باندې خپلې لانجې ورسپارلی شي او چې جرګه پرې فیصله وکړي نو دا به ډیپټي کمشنر اټیسټ کوي او قانوني حیثیت پورته حاصل وي. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ په 13 بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي چې پکې د ملاکنډ ډویژن 9 ضلع هم شامل دي. د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټولو ځایونو کې جلسې او غونډې روانې دي چې سوات ضلع هم پکې شامل ده. دا چې د سوات ولس له بلدیاتي نمائندګانو سره تمې لري په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته رسولې ده.
په بلدیاتی نظام کې د هر وارډ په کچه درې جنرال کونسلران د ښځو مزدورانو کزلمو او کوم ځای چې اقلیت وي یو سیټ مختص شوی. د ملکنډ ډیویژن تحصیلي بابوزی میر او نورو نمائندګانو په اړه د منګوري ښار باز تنان وایي.
زمانو پر دل خالق ته
سکار کوي
زګړې کړو ما
د کمزګي
د څنګه وټه زمنګلا یې څوک کار نه کوي بس باز د خان سره ها جنگ کوي زه ورته په غوړو وړیر کوي کار نه موږ وړیر کوي
عمران خان نیمره جی پد کیس دی مالې مسر جی خدای زه رښیر رور یم کنه حواله ک 24 غنټه دا روډ بلګي نو موږ چیرې دا جنازګه د لاس نړۍ درشي بل دنې ګلدارور بنې نو رښ ډیر سی واشې درشته لاس موږ مزدوري نشو کوله موږ وای چیرې دا جنازګه روډ دی ونوي شي
زمنګول شادری وتکی پوخانه ناظم شیرالم کا کوي چې تیر بل د انتخاباتو کې هم سخاص ترخیتی کولو نه وشوي ځکه د پکې اوس حصہ نه دا غسته دی وای نمائندګانو ته اختیار نه ورکوي
نو به دا بل د اتی الیکشن چې کوم دې ماتم ماشي او کېل خاريږي او ځکه چې په دې ملک کې کوم زمینی حقایق دی هغه زمینی حقایق 70 سال پورې موږ پستر ګبانی سونه لیدو مسجد زمنګ د منګوري خار کې کوم دې تکلیفات دي او هغه تکلیفات چې کوم دې د ټولو په مخ کې دي چې د ګندګۍ څخه حل له د صفایي څخه حل له
د منګوري اقلیت سره تعلق لرونکي زلمه همیش کومار وای چې دوی خو هم وټوم ورکوي خو د اقلیت لپاره هم خپل مشر تاکي او دوی دغه تمه لري چې د اقلیت او مسلې به مقامي نماینده حل کوي
د ماینورټي چې ته یو په معاشره کې یو خپل مشر ملو شنو دا هغه د پر ډیر ښه خبر ده ول چې هغه ډایرک هغه پسې تلی شي خپل مسله ورته ویلې شي بل دا خبر ده چې ماینورټي کینډیډیټ د ماینورټي مسلو نه به خبرې جي نو دا لوکل ګورنمنټ کې زموږ سره یو ډیر ښه دغه دی چې دوی پکې د اقلیت ووټومي خو درې
په سواد کې دا وخت وو تحصیلونو کې سشپک 15 تنان د یو میر او شپک تحصیلونو چیرمن لپاره د پارټي په کچه په مقابله کې دي د ترڅنګ د شپک نوي وارډون لپاره په سلګونو امیدواران د کونسل په کچه انتخاباتو کې برخه اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا تاسو خبري غړې اور نو ریپورتونه د خیبر پښتونخوا په 300 ضلعو کې د مارچ په 13 چې کمبلدیاتي انتخاباتي د ریپورت خو تاسو ووره د چنیاز احمد خان تاسو ته وړاندې کوس ورزو کوټه ته د روژې په میاشت کې د اړمنو خلکو ته د ویني رسولو په خاطر د پښتونخوا بلډ بانک لخوا په کوټه ښار کې 12 ورځنه کیمپ لګیدل چې مخه په لوی کچ د اړمنو ناروغانو لپاره به نظیر مکول دي د ویني ورکولو لپاره په لوی شمیر کې خلک د کیمپ ته روان دي دوی وایي چې په ویني نه یوازې د بل ناروغ خکیږي بلکې د ښه صحت لپاره نورو کسانو ته وینه ورکول مهم هم دي په دې اړه نور حال کوټې نه زموږ خبريال ایوب ترینه کوي
د پښتونخوا بلډ بانک له لوري د هر کال په ډول شش کال هم د روزې د میاشت څخه لمخه په کوټه کې د وینې د ورکولو 12 ورځنی کیمپ لګیدلې دي چې موخه د روزې د میاشت څخه لمخه زیاته وینه راټولول او بیا و اړمندو کسانو ته رسول دي په دې اړه د پښتونخوا بلډ بانک ډایرکټر سلیم احمد نور حال سره بیان کړي
پښتونخوا د وینې زیرمه 22 کلو زخه په کوټه شهر کې و مجبور مریضانو ته پاکه صافه وینه ورکوي نو زموږ د 22 کال د تجربه د سی په روزه کې د وین بیا بالکل کمی وی نو په درس سلسله کې مرده پښتونخوا د وین زیرمې له خوا د عدالت روډ باندې د وین یو کیمپ لګولې دی په سونو خلک دا وتراغلي خپل وین جمع کوي د اتی په توګه
په دې کیمپ ته ډېرې شهريان د وین د ورکول لپاره هر ورځ راځي او دوی وایي چې وناروغانو ته وین ورکول نه هوازي او لوی قرباني ده بلکې د دې څخه د انسان په بدن کې د وین فشار هم سميږي
مانم سليمان یاره لمخ خو زه اول دایم سي دا ډېر فائدہ مند یو خو اول سړي د سي دي پرم شته مثال دی بس وین ورکی بیا داس خربانه مسته یتیمانه مسته مثال هغه وینې پکاره لیکن پیدا کیج نه بیا پښتونخوا بلډ بینک یو داس هغه د مثال هغه ته په ایمرجنسی پر حالت کې ته وینې هغه کوي نو بیا سمه موږ له دوی سره دا کومه کوکو وینې ورکو نو موږ مخته د بل مسلمان خیال وساتو او ثواب نیت ورکو بده کې بیا سمه نه اصلاح شو کو
زمانه ور فولات زیدی نو د دې وینې موږ د دې لپاره ورکل چې ورور د دې خلق د لپاره چې دا کنده تلسمه مریضان دی خدای مکه په شار کې بلډ یو بلاست کیږي یو د ماکه کیږي یو اکسیډنٹ کیږي نو د دې لپاره موږ وینې ورکه دا غریب خلکو ته دا یونه ورسیږي موږ په دې کې خیر او لحاظه موږ د ټولو له صدا خواست کو زو خصوصا د ځوانانو سره چې هغه راشي د پښتو بلډ بینک خپل یونه ورکي بلکې په کار دا چې هر درې میاشتې بعد موږ کوشش کوو موږ یونه ورکو
خدایونه تنظیم کوونکې باور لري چې د دوه هفتو په دې کمپاین کې به دوی دومره وینه راټول کړي چې د روزې په میاس کې به په شتوګه د بیوزلو کسانو سره کومک وکول شي په دې ترڅ کې د یاد سیوی ادارې یو مشر فضل محمد ترین زیاته کړه
موږ
د کوټې د شار ټول هسپتالو انصار پر شخوا بلډ بینک باندې 1200 ماشومان د مرسر رجستر د تلسمیا د مریضان د شغته هر میاس مجبور نور کو بلکې بیا داسې د زنانو کیسونه سراجي د کشنیان د هغه ته مجبور نور کو یا خدای نه خواسته په شار کې واقعیت او هغه ته وینور کې د چای او پرشینې او بلې هغه ته مجبور نور کو دا موږ نه ګوز دا څوک دی چې ار هغه څوک مجبور راځي په وینه مجبور په شخوا بلډ بینک وینور کې ها خدای یو شی دی وینه دا د سیو پازیټیو به مشتجمه کوم جو بی ورکو بی به جمع ک ای ورکو بس دا یو رولینګ دی روان دی سلسله در روانه ده دا د مجبوریانو مجبوری به ورال کو پښتونخوا بلډ بینک د مریضان
دا د ونی ورده چې دروسی په میس کې د خیراتی ویني د ورکول لړۍ په شاریانو کې کم سی او په نتیجه کې پښتونخوا بلډ بینک د هر کال په ډول دا کال هم د خلکو د ویني د اتی کول په خاطر ټول سرزنۍ کیم په کوټه کې لګولې دي
ایوب ترینو په کوټه کې نن د ټی بی یا نری رنس نړیوال ورځ منځل کیږي د روغتیا د نړیوال ادارې تر مخه د دې رنس له کبله هر کال په نړۍ کې په میلیونونو خلک متاثره کیږي چې یو شمېر یې تمري په پاکستان کې د یو حکومتي سروې تر مخه په دې هیواد کې په 2000 کال کې سکم شپږ لکه خلک له دې رنځه متاثره شوي او شپږ څلوېښت زره ترې مړه شوي هم سراج ظهیر په اسلام آباد رپورټ لري
نن د مارچ په 23مه په ټوله نړۍ کې د ټی بی یا نری رنس نړیواله ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د دې رنس په اړه په خلکو کې پوهاوی خور شي او خلک د دې رنس نه ځان وژغوري د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه د یوې اندازې مطابق په کال 2000 کې په ټوله نړۍ کې 10 میلیون خلکو ته د ټی بی رنس لګېدلې او دارنګ ترې 1.5 میلیون خلک مړه شوي چې پکې 15.6 میلیون سړي 3.3 میلیون او 1.1 میلیون ماشومان شامل دي بل پلو په پاکستان کې د دې ورځې په مناسبت د پوهاوي لپاره په بیلابیلو خارونو کې دستوري او سیمینارونه تابع شوي او د ټی بی یا نری رنس کامی پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغه اتو ملکونو کې په 5م نمبر دی چرته چې د ټی بی ناروغي زیاته ده په دې ملکونو کې په 1م نمبر هندوستان په 2م نمبر چین په 3م نمبر انډونیشیا په 4م نمبر فلپاین په 5م نمبر پاکستان په 6م نمبر نایجیریا په 8م نمبر بنگلادیش او په 8م نمبر جنوبی افریقا شامل ده ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې په کال 2019 او شلم کې یو سروې شوی چې تر مخه په کال 2019 کې 15,00,000 خلک د ټی بی رنز نه متاثر شوي او 4,00,000 ترې مړه شوي دا شن په کال 2020 کې 15,00,000 خلک د دې نه متاثر شوي او 4,00,000 ترې مړه شوي د اسلام آباد سرکاري هسپتال پیمز ته راغلي د باجوړ یو سیدونکو ځوان سید اکبر مشال ریډیو ته وی چې نری رنز ورته لګیدلې او ډیر په تکلیف دی
یاره جی تکلیف خو زما دا چې بلغم هم راځي او کولمې مې سره خوږېږي کله ناکله ټمپریچر ورسره همې پوښتنې چې کمی داسې نو سره هم خوږېږي زما یاره جی څه مسله وه چې هسپتال ته رالم علاج و کولمې مې خوږېدل نو ورته وایي چې ستاسو ټی بی دی
د اسلام آباد پیمز هسپتال د ټی بی ماهر ډاکټر جهانگیر خان مشال ریډیو ته وی که څه هم په پاکستان کې د ټی بی رنس سیوا شوې خو که خلکو په وخت د دې علاج وکړو او احتیاطي لارښوونې یې خپلې کړې او خپل علاج یې چې د 9 میاشتو نه تر 12 میاشتو پورې دی سرته ورسوو نو دغه مریض په دې رنس قابو موندلی شي
ټی بی یو داسې مرض دی چې د دې چې کوم جراثیم دي دا د یو انسان نه بل انسان نه په ټوخی باندې خوریږي یا انتریشی باندې دا دوه مین روټس دي بچاو څنګه دی ماشومانو ته بی سی جی ویکسینیشن پکار دی 15 کال پورې هغه بیا بچی کنه دین علاوه چې په کور کې یو کس ته ټی بی وشي نو چې هغه سره کم کسان دي ټولو لټسټونه پکار دي که هغه ته سمټم یې کني ټولو لټسټونه پکار دي او درېمه چې کومه اهمه خبره ده چاته چې ټی بی وشي نو دلته پکار دي چې 2 هفتو پورې دې ځان آیسولیټ کی د آیسولیشن مطلب دا دی چې دا خوراک سره خدا نه خوریږي نو 2 میټر ډیسټنس پکار دی څنګه چې موږ کووډ کې ساتو
د پټ آباد د سرکاري هسپتال ډاکټر الیاس خټک د ټی بی یا نری رنس پاړه مشال ریډیو ته وې
ټی بی مختلف قسم ده لکه یو خپل مونری ټی بی لکه د پیپړو ټی بی
بل نن سبا دا ډکو ټی بی دا کلمو ټی بی مختلف ټی بیان لکه دا نو دا مختلف دي. د دې اصل وجوهات خو لکه د پلمونری ټی بی چې کم مونږه نن سبا عام دي د پیپړو ټی بی دا چې کم دي نو دا اکثر د ټوخي نه کم خلک چې ډیر ټوخيږي او ټوخي زیات شي کرانک سټیج شي نو هغه ته د پلمونری ټی بی یعنې پیپړو ټی بی ورته وشي علاج د
د پاکستان د ٹی بی کنٹرول کامی پروگرام پخپل وی پانے لیکلی چې حکومت ژمن دے او هدف یې ټاکلی چې په دې هیواد کې د ٹی بی د خاتمې لپاره کار وکړي او تر کال 2015 شم پوری پاکستان لدی رنزا پاک ملک وګرځوي.
سراج زهیرو په اسلام آباد کې اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې ځکه چې په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. احمد شاه زمي سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د جماعتونو ملا امامان ته د میاشت پر سر د 10,000 روپۍ وظیفه ورکول پیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي او د کوټ ضلع د پرمختیا لپاره د مشاورتي کمیټې مشر زیولا بنګش پر مشال لډو ټول چې د مارچ پر 21 د کوټ د بیلابیلو سیمو د جماعتونو 650 خطیبانو ته د وظیفه ورکول چاري بشپړ کړي. تاکه سوي چې د پاکستان سپریم کورټ د هغه صدارتي ریفرنس اوریدنه کوي په کوم چې مرکزی حکومت د آئین د 35 ای ماده د وزارت کول غوښتنه کړې ده. د آئین دا ماده ل خپل ګوند سره د پارلماني غړو د وفاداری نه کول په صورت کې د هغوی د غړیتوب ختمولو پاړه ده. اروپای ټولنې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشنۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی شاتګ دی. اروپای اتحادیه پرون په یو خبر پاڼه کې له طالب چارواکو هیله وکړه چې د افغانانو احساسات ته درناوی وکړي او په سمدستي ډول دا باوري کړي چې ټول افغان نجونې ښځې هلکان او سړي ښوونځیو ته ستانه شي. مسکو ویلی چې دوی له روسیې څخه یو شمېر امریکایي سفارتکاران د واشنگټن د هغه اقدام په غبرګون کې شړي چې د رواني مارچ میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې میشت په ملګرو ملتونو کې 12 روسي سفارتکاران شړلي ول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې پرون یې په مسکو کې د امریکایي سفارتي ماموریت مشر وزارت تور بللی و او هغه ته د هغو امریکایي سفارتکارانو نوملړ ورکړ چې مسکو ناخوښه کسان اعلان کړي دي. په نیوزیلند کې د شوز نړیوال کرکټ جام 50 اوریز سیالیو لړ کې نن انګلستان پاکستان ته په 9 وکټونو ماته ورکړه. په نیوزیلند کې روان دی نړیوال جام کې اتلوب دلی برخه اخلي او پایلو به د اپریل پر 3 نیټه کیږي. تر دې دمه په پوینټس ټیبل کې استرالیا تر ټولو زیات لوبې ګټلې او لومړی مقام لري او پاکستان خپل زیاتره لوبې بایللې او وروستی مقام لري.
دا احمد شاه زمي چې تاسو ته لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دني مای کې هم مهم ریپورتونه را سره دي نو کوخ لري را سره پات شي. یو نړیوال ریپورت را خلو. روسیا چې پر اوکراین د يرغل لکبله د لویدیزو هیوادونو د سختو بندیزونو لکبله له فشار سره مخامخ ته وای چې نور غیر دوستو هیوادونو ته خپل غاز یوازې په روسی روبلو پلوري. بل خو اروپایي هیوادونو ویلي چې د روسیې د دې پریکړې په اړه به خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن پر اوکراین د روسیې د يرغل یو میاشت پوره شوه او روسیې ځواکونه هلته لا هم له خنډ سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان راکوي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو پرمختګ له خنډو ځنډ سره مخامخ دی د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه وویل مسکو له دې وروسته له غیر دوستو هیوادونو د ګازو د پلورلو په بدل کې یوازې روبل غواړي. پوتین پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا نوې پریکړه به له همدې رواني اونۍ څخه عملي شي. د په عین حال کې وویل چې هغو هیوادونو ته چې روسیا د قرارداد پر اساس ورباندې ګاز پلوري له موجودو قراردادونو سره سم د ګاز انتقال دوام کوي. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د اروپایي اتحادیې د یوه جګپولي چارواکي په قول ویلي چې له روسیې څخه په روبلو د ګازو د رانیولو موضوع د بحث وړ ده. له بلې خوا د جرمني د اقتصاد وزیر رابرټ هابک ویلي چې د پوتین د غوښتنه د قرارداد خلاف ده. د اوسنیو قراردادونو له مخې اروپایي هیوادونه له روسیې څخه ګاز په ډالر رانیسي. ښاغلی هابک هم داراز وویل د روسیې پریکړې ته د احتمالي ځواب په اړه به له خپلو اروپایي شریکانو سره خبرې وکړي. روسیا په نړۍ کې د غازو تر ټولو سترې زیرمې لري او اکثره اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول په ژمي کې د روسیې غازو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین لمځکې هوا او اوبو پراخ یرغل پیل کړ، ګڼو اروپایي هیوادونو د روسیې خلاف په بندیزونو کې فعاله برخه واخیسته، خو له دې سره سره تر اوسه پورې هیڅ هیواد له روسیې څخه د ګازو د نه رانیولو په اړه پریکنده پریکړه نه ده کړې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په اسلام آباد کې له تیرو دوه ورځو راهیسې روانه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته څلوېښتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. د غونډې موضوع د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول و چې د 250 هیوادونو اسلامي هیوادونو پر استازو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو هم د مبصرینو په حیث ګډون پکې کړو. پرون د دې غونډې په پای کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د مرستو پر ټینګار هم خبرې وکړې. په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبریال ګوهر مسید راکړي.
د غونډې سرته رسېدو نه پس د پاکستان بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی او او آی سی سیکرټری حسین ابراهیم طه ګډه خبري غونډه وکړه. په دې مهال د او آی سی سیکرټری ابراهیم طه وویل چې د افغانستان د استازي تر ټاکنې وروسته هغه د افغانستان سفر کړی او فنډ جوړ کړی شوی دی. دا هم وویل چې د نایجیریا له اړخه د افغانستان د بشري مرستو لپاره $1 million فنډ ترلاسه شوی دی. درې میاشتې مخکې مونږ دا فیصله وکړه چې د افغانستان د پاره په خصوصي توګه یو سفیر وټکو او هغه ټکنې نن ګټورې دي، ځکه چې مونږ په افغانستان کې د هغه سفیر ترخوا لاندې د افغان اولس لپاره یو فنډ جوړ کړی دی او د دغې فنډ د پاره تر اوسه پورې د نایجیریا نه $1 million مرستې ترلاسه شوې دي او زه باور لرم چې په دغه شان نورې مرستې به زر ترلاسه شي. خبری غونډې ته د پاکستان د بیرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې په کشمیر او فلسطین کې د بشري حقوقو سپکاوی کیږي او په دې اړه به اسلامي هیوادونه غږ پورته کوي. د کشمیر په اړه په خصوصي توګه شاه محمود قریشی سره داسې وویل، مونږ په ګډه یو منصوبه جوړه کړې ده چې بیلابیل ممبر هیوادونه به وخت نا وخت غونډه کوي او د کشمیر په ستونزې به بحثونه کوي او مونږ د کشمیر په اړه یو خصوصي سفیر ټاکنو سره یو آزاد بشري حقوقو کمیسون هم جوړولو منصوبه ده. د یادونه ور دی چې او آی سی د مسلمان هیوادونو هغه سازمان دی چې په کال 1990 کې په دې بنیاد جوړ شو چې د با په نړۍ کې د مسلمان هیوادونو ستونزې ختمولو کې هلې ځلې کوي. د او آی سی په دې دوه ورځنۍ غونډه کې 800 استازو ګډون کړي وو چې پکې د سیاست، امنیت، بشري ستونزو، ټولنیزو حالاتو، اسلاموفوبیا، ترهګرۍ په شمول پر یو شمېر معاملو شاوخوا یو سل شل قراردادونه منظور کړل شوی دی. په بل اړخ څېړونکو وایي چې او آی سی هغه کردار په مجموعي توګه پوره کړی نه دی چې په کم ډول د اسلامي هیوادونو ستونزې په ګډه ورکول پکار دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په افغانستان کې د نجونو د منځنیو او عالی ښوونځیو د بیا بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه نه یوازې د ډیر شمیر افغانانو او نړیوالو له غبرګون سره مخامخ شوې، بلکې یو شمیر طالب پلو هم پرې غبرګون ښوولی دی. د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ټولې ښوونځي پرانیزي، خو پرون یې د دغو ښوونځیو تړل بیا وغځول. د طالبانو تعلیم وزارت ویلي چې دا ښوونځي به هله پرانیستل کیږي چې له اسلامي قانون سره سم پلان ورته جوړ شي. په ډیر نور حال اسمت ساروان راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینس له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې پرون د ملګرو ملتو ژور اندېښنه او مایوسي رسمن طالبانو ته ورسوله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید په خپل لیک ویلي چې دا پریکړه اعتماد له منځه وړي او له طالب مشرانو په کلکه غواړي ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو لار هواره کړي. د همدارز ویلي چې زده کړه یو بنیادي بشري حق او د افغانستان لپاره خورا ضروري دی چې له اقتصادي بحران څخه ځان پرې وباسي او پیاوړې ټولنه جوړه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نجونو د ښوونځیو په اړه د طالبانو پریکړه له افغانانو او نړیوالو سره خیانت بللې ده. د پر خپل ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې لیکلي له میلیونونو افغان کورنیو سره د طالبانو پر دې پریکړه چې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پرېږدي د ژورې اندېښنې په څرګندولو کې یو ځای دی. د هم زده کړه د بشر لومړنی حق بللې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د سیستم ځنډیدلو خبر د ډیرو افغانانو لپاره ځوراون کوي، خو هیله لري چې دا ځنډ به لنډ وي او د پوهنتونونو په څیر به د ښوونځیو دروازې هم د ټولو پر مخ پرانیستل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس شفیع اعظم لیکلي که خپلو بچیو ته په اسلامي روحیه دینی او عصري زده کړو زمينه په وطن کې برابر نه کړو نور به ورته خپل شوونیز دروازې خلاصي او زموږ د مقدساتو خلاف به وروسی. زرګونه ځوانانو د همدی هدف لپاره سرونه نظرانه کړل چې راتلونکي نسلونه دلته وروزل شي. ځوان نسل نه باید د اخیارو دروازو ته مجبور شي. د طالبانو د حکومت او همدارس د پوهنې وزارت ویندویانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې د حق د نه ورکولو په اړه زموږ تماسونو ته ځوابونه وایو، خو ځینو ویندویانو یې خبري آژانسونو ته ویلي چې په دې اړه تبصره نه کوي.
د اسمت ساروان رپورت مو اورېده. په خوست کې هم تیر ورځ د زده کوونکو د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت په ملي لوبغالي کې غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو د پوهنې له چارواکو غوښتنه وکړه چې سږني ښوونیز کال کې د کتابونو او مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هواره کړي. په خوست کې څه د پاسه 1500 ښوونځي موجود دي چې 3 اتیا ښوونځي د نجونو دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
زده کوونکي او ښوونکي وایي تیر ښوونیز کال کې درسي بهیر د کورونا ناروغۍ او ورپسې د سیاسي بدلون له کبله د ځان او خنډ سره مخامخ شو، خو دوی هیله وکړه چې سږ کال به د دوی د درسي بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې نه شي. زده کوونکي او ښوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې په ښوونځیو کې د کتابونو او مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه هواره کړي. د غرغښ لسې د 12 ټولګي زده کوونکي نعیم دریز د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت د جوړې شوې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وویل
تیر کال کنه زمونږ زده کړیز ماحول ډیر کرونا وځپلو، سیاسي تحولات رامنځته شول، مونږ ته کوم ډول په کار هغه ډول زده کړې مونږ تر سره نه کړې. سږ کال مو دغه خیله ده چې مونږ خپلې زده کړې په سمه توګه تر سره کړو، له ښوونځیو فارغ او خپلې زده کړې تر پوهنتونونو پورې ورسوو چې د ټولنې د خدمت جوګا شو.
د نور اقراض خصوصي لیسې زده کوونکی محمد الله بیا غوښتنه کوي چې د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو کمال ته پاملرنه وشي.
د معرب د رئیس څخه مو دا غوښتنه ده چې زمونږ د لیسو زده کوونکو ته ډیره توجه وکړي، هغه که د کتابونو په برخه کې ده او هغه که د استادانو په برخه کې ده، نو دوی باید ورته ډیره پاملرنه وکړي. لکه څنګه چې یو زده کوونکی دی ډیر دی لایق وي او ډیر دی تکړه وي، او کچېرې دی کتاب نه لري نو دوی نشي کولای چې خپل درسونه په منظم ډول په مخ بوزي.
په تیر ښوونیز کال کې یو مهمه ستونزه د تشکیل د کموالي له امله د ښوونکو کمښت و. د الفتح لیسې ښوونکي شفیع الله حلیم وویل په حکومت حکومتي خوانځي کې لمړی د کتابونو کمښت موجود دی او دویم په کافي اندازه مسلکي خونکي نه لري.
لمړی څنګه دا ده چې د کتابونو نشتون دی په اکثریت دولتي لسو کې کومه زده کوونکو کې دغه څنګه سره مخامخ دي. دویم د مسلکي خونکو نشتون دی او اندرنګ لکه تیر کال هم تاسو ولیدل ډیری لسې د خونکو د نشتون له وجې وترل شي. سره کلمو د اسلامي امارت له حکومت نه هیله دا ده چې یام تشکیل راکړي او یام کار د دي خونکو ته قرارداد ورکړي ترڅو د زکاونکو وخت نه ویځه شوي.
کسان د طالبانو حکومت شمنه کړی و چې د مارچ په درويشتمه به د ټولو هلکانو او نجونو پر مخ خونځي پرانستل شي، خو باختر دولتي اژانس د چهارشنبه په ورځ خبرتیا خبره کړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زکاونکو درسي بهیر تر امر سانی پورې ځنډیدلای دی. په دې اړه د خوست د پوهنې رئیس مولوي سید وسیم حقانی وویل
خالي دومره یو چې مونږ د وزارت هغه هدایت ته منتظر یو او ان شاء الله دا شروع کیږي. زه ټول خیاند ته ورونو ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله تاسو دا تعلیمونه به نیمګړی نه پاتې کیږي چې د دې دینه بیا زیات خکېږي ان شاء الله.
د خوست پوهنې چارواکو نو ویل چې سکهال به څومره هلکان او نجونې خوانځي کې شامل شي. یاد دیوی په خوست کې ټول 318 پته حکومتي خوانځي او 115 خصوصي خوانځي دي چې له دې جمله 3 اتیا نجونو خوانځي دي. د حکومتي خوانځي د زده کوونکو ټول شمیر 2,80,000 دی چې 90,000 تنه نجونې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو یو یادګیرنه وغه دا چې د اپریل لومړۍ نیټې د مشال لډیو خبرونو کې به بدلون راځي. د ځینو خبرونو د خبرېدو وخت او ورځې به بدلېږي، نو تاسو به د دې پرومو او د دې اعلانونه هم په څو ورځو کې بیا واورئ. او بل د اوړي دپاره چې زموږ کومې فریکوینسیانې دي هغه به هم د مارچ د 28 نېټې نه بدلېږي، نو د کومې تازه خبرونې چې د 28 مارچ نه پس به کېږي د هغې فریکوینسیانې چې په میډیم او شارټ ویوز په کومو سپو باندې به خپرېږي د دې معلومات به زر تاسو ته درکړو. په ننګرهار کې د مثبت بدلون په نوم یوې مدني ټولنې پر 600 کورنیو خوراکي توکي وویشل. د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دا مرسته یې په لندن کې د میشتو افغانانو څخه ترلاسه کړې وه. مرسته اخیستونکي خوشحاله ول چې د خوراکي توکیو مرسته ورسره وشوه، خو له نورو کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو د دوامداره مرستو غوښتنه هم کوله. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
که یو لور ته په افغانستان کې د خوراک نړیوال سازمان د بشری مرستو په لړ کې خلکو ته خوراکي توکي رسوي، نو بل لور ته په کور دننه یو شمیر خیریه ټولنې هم را مخته شوي، له خلکو نقدي مرستې را جلبوي او بې وزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کوي. د مارچ په 28 نیټه د مثبت بدلون په نوم مدني ټولنې په 600 کورنیو خوراکي توکي وویشل. د یادې ټولنې مشر استاد عبدالبصیر سباون وایي چې هغه بې وزلو کورنیو ته مرستې ورکوي چې بې سرپرسته کونډي یتیمان او معلولین دي.
دا په لندن کې میشتو افغانانو د امرس سره لیږلې وه، مجموع کې د لس ولایتونو لپاره وه او د ننګرهار څخه هم پکې 600 کسان وه. دې کې وریجې دي، غوړي دي، بوره ده، چای دی، مالګه ده، لوبیا دي او اوړه دي. تقریبا 5,000 افغانۍ شاوخوا یو پکیج مصرف شو.
مرسته اخیستونکي خوشاله ول چې د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي وي، خو له کورنیو او نړیوالو خیریه ادارو غواړي چې په دوامداره توګه ورسره مرستې وکړي. دوه تنوی مشال راډیو ته وویل
زمانو محمد زمان د لغمان اوسیدونکی او تن کراچی وانه دا څوک چې موږ سره دا لاسنیوی کړی خدای دې ورسره ښه وکړي. اقتصادونه ضعیف ده، کارونه نشته، هر فامیل لس دولس بچی لري. افغانستان خلک وضعیت بېخ اندازه خراب ده، ډېر ناهیله او ناامیده دي خلک، باید چې ورسره مدام کومک وشي.
زه دلاور خان شیرزاد ډېر تنې خوشحاله الله دې نور هم ورکړي چې د معلول او د خوارو غریب سره کومک وکړي، نه چې واسطو والا سره. او دغه سی ڈبلیو پی د نور خوراکي مواد موسسي چې دی نړیوالې دینم د هیله د چهار سړی ته خصوصا مایب ته ډیره توجه کړي.
د مثبت بدلون ټولنې مسولین وایي چې د دوی رضاکار له تیرو لسو کلونو راهیسې پر ټولنیزو او خیریه کارونو سربیره په تعلیمي برخه کې کار کوي چې په ننګرهار کې د 240 تعلیمي ادارو سره هوکړه لیکونه لري چې له مخې 3815 شپېته کسان په خصوصي پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو نیمه لوړو زده کړو او شخصي ښوونځیو ته ورپېژندلي چې په نیمایي پیس خپلې زده کړې کوي.
په پاکستان کې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د بلورګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوی پیښې شوې دي. یوه پیښه په روسخ کال د دسمبر په درېمه نیټه شوې وه چې په لسګونو پردلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکایي وګړی او په بل هغه کې بیا بلوګرو د فبروري په 14مه په خانیوال ښار کې یو لیونی سړی وژلو. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وژلي دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوک کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربیره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوی څنګه کېدای شي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې اوروي.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست و چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی و چې د عادل شعیب خپرندوی ادارې چاپ کړی و. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي و. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 16 نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یوه احمدي د کتاب په چاپولو سره دي د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړی چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یوړ.
زه تانے ته ورسره ولاړم او د تانے شاوخوا 2500 کسان را غونډ شوي ول او شعارونه ورکول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درج شي. زما نیکمرغي داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالی شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزانه سره بیایي. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي، خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغې هلې ځلې پیل کړې او له ښه مرغه پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهینې مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سږ کال فروری پر 14مه نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر درېمه په سیالکوټ کې د یو سرلنکایي وګړي پریانتا کومار او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه دي. خو تر دې وړاندې هم بلوګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلي کورونه او د پولیس تانې سوځولي دي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقونو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
د دې لپاره د ډېر څه کولو ضرورت دی. داسې یو شی نشته چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پارېدلو ډلو نفسیاتي جوړښت د کلونو کلونو تر هلو ځلو وروسته پیدا شوی دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړي دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوي د هغې اغېز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بر صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوی چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوی. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوی دی. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یوه نتیجه راوځي. د بشري حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنیو لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان پخوانی مشره ده.
ټولو ته معلومه ده چې دا داسې یو قانون دی چې خلک یې د خپلې شخصي دښمنۍ لپاره هم کاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکایي وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنیو له وجې پېښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې د هغې دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ د دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اورېدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن او امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن او امان مسله نه ده. خو ځه دا خبره به هم ومنو چې بلا اخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې که چیرې پر حق ولاړه فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به یې ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزۍ د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یوه لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغسې پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
په دې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبرو محراب، ابلاغ مختلف ذرایع او په تیر اجلاس چې زموږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالډ ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان په نوم کمیټیانې جوړو. تاسو ته معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یوه متفقه مسوده جوړه کړې وه چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوي وو. دې ته به قانوني بڼه ورکوو. هم د دې دستاویز له مخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچه کمیټیانې جوړو چې د مارچ تر 23مې له مخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یاتسبي اقدامات کافي نه بولي. دوی وایي په هیواد کې د تحریک لبیک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وایي هغه سختریزه نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
لما واوری دخ پل زان نرا تگران ده سمرا خست از ما جانان ده
عالم واوري 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 عالم واوري دخل زان نراتا قراند سمرا كيست ازما جاناند عالم واوري دخل زان نراتا قراند سمرا كيست ازما جاناند سمرا كيست ازما جاناند
قسم ده هر ورځ یادوم ما